دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیل وایي د هغوی زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بلوچستان ځینو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د امن په ټینګولو کې ناکامه سوي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دي غړیتوب ورکړل شي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو پښتنو وکیل ایمان مزاري وایي چې د نومبر له 23 وروسته تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بندي. نوموړي نن له مشال رادیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په 340 نیول سوو کسانو کې ګڼ افغانان هم شامل دي. نوموړي پر پولیسو تور پورې کړی چې هغوی یوازې پښتانه او افغانان نیسي چې ډیری یې له کورونو گرفتار شوي دي. ایمان مزاري زیاته کړه چې خلک د شناختي کارډونو او ماجر کارډونو تر کتل وروسته نیول کیږي، کوم چې د دې په وینا ښکار تعصب دی. د اسلام آباد پولیسو کڅ هم د نومبر پر 30 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې 30 افغان وګړي نیولې دي، خو د ایمان مزاري د تورونو په اړه لاڅه نه دي ویلي. د بلوچستان د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیت دې ټینګ کړي، په زور لا درکسوي خلک د عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې دې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر مولانا هدایت الرحمن په خبري غونډه کې وویل چې د امنیتي ادارو په لاس په زرګونه لا درک کړل سوي کسان باید زر کورونو ته ستانه شي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي مشر نصر الله زیری پر دې مهال مشال رډي ته وویل چې حکومت د امنیت په ساتلو تلوکی ناکام سوی دی.
صوبائی حکومت په بل معنی خدا ناست دی، لیکن د دې اختیار دا د استبلیشمنت لخوا تپل سوی دی. د فارم 47 حکومت دی، دوی اوس ناست دی په چوکیو باندې. د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، مجلس الوحدت المسلمین او نېشنل پارټي سیاستوال هم موجود وو. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لا درک کسانو د منډلو لپاره یې حکومتي کمیشن کار کوي. د امنیت لپاره یې په بیلابیلو ضلعو کې هدفي عملیات کړي، خو له افغانستان سره پر تجارتي لارو د دوی په وینا تګ راتګ ته پاسپورټ او ویزا درلودل ضروري دي. ځایي خلک دا شرط نه مني او له یو کال څخه زیات مزاوسو چې پر ضد یې په چمن کې پر لاته وهلی دی. د پښتون قامي عدالت یا لوی جرګې استازي په کرم کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړو د حل لپاره روان سوي دي. د هغې جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې له کوهاټه تر روانېدو لمخه ویلي چې د کرمې له قومي مشرانو او دیني عالمانو سره به کښېني او د نښتو د مخنیوي لپاره به پر دایمي حل لارو خبرې کوي. بلخوا په کواټ کې د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو هم د کرمې د حالاتو په اړه جرګه کړې ده. په کرم کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د مځکو د ملکیت پر سر پیل سوې شخړې زیاتره وخت په فرقیز نشته واوړي چې په 35 میاشتو کې دواړو غاړو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څگزی د پاکستان پر پاوز ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله پریږدي. محمود خان څگزی پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالصمد خان څگزی د یو 50 تلین په غونډه کې ویل چې پاوز دی په ملکی چارو کې د لاسوهنې پر ځای خپل پام امنیت برابرولو ته واړوي. تر اوسه د پاکستان پاوز په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ستورونه رد کړي دي. محمود خان څگزی په خپل وینا کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت هم ژغ وکړه چې د سیمې د امنیت لپاره دی په خپل هیواد کې د افغانانو لوی جرګه راوغواړي او بیا دې له پاکستان سره هم یو جرګه وکړي. طالبان تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د پولیو درې نور ناروغان مندل سوي دي چې ورسره په روان 2024 کال کې هلته د ګزړن وهلو شمیر یو کم شپېته تر رسیدلی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې د دسمبر پر درېمه پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن یوه پیښه په ډیره اسماعیل خان او دوی نورې د سیند صوبې په کشمور او کیمړی سیمو کې رامنځته سوي دي. د هغې ادارې تر مخه په روان 2024 کال کې د ګزړن تر ټولو ډیر ناروغان په بلوچستان کې تسوی دی چې شمیر یې شپږ ویشت دی. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې د غړیتوب ورکړل سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یې د هیواد امنیت باوري کولی سي. اوکراین دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې غونډه کوي. دوی به له اوکراین سره د روسیې د اشغال په وړاندې پر پوځي مرستو بحث کوي. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورتونه به اوري. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو وکیل وایي دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو ویلي چې امنیتي ځواکونه یا په اسلام آباد کې پر سوله ییزو غړو ګولۍ ورولې وي. په جنوبی وزیرستان کې خلکو د احتیاج پر مهال تور پورې کړی دی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د مخنیوي پر ځای عام ولس ځوروي. د بلوچستان یو شمیر ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړی دی چې د دوی په وینا د صوبې د ولس په حفاظت کې پاتې راغلي دي.
دوی اوس ناستی په چوکیو باندې د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سر و مال تحفظ وکړي.
د دې هر څوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیله ایمان مزاری وایي چې دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بشیر حقونو فعالان وایي چې د اسلام آباد پولیسو په پلازمینه کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهدافو لپاره یې نیسي. د بشیر حقونو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال راډیو ته ویلي چې د داسې نیولسو پښتنو او افغانانو شمیر 300 وشتي چې دا مهال د ترهګرۍ او کاري سرکار کې د مداخلت د دفاع تو لاندې اټک زندان ته استول سوي دي. خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بیګنا پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو، خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا ګاونډیان راغلي وو، نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانانو بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي، بلکې کوم چې د هغوی پښتن له راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیل ایمان مزاری په خپلو پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې سرکاری حد کړای وی او ویل چې دوی مزدوران دي، خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پاڼه شریکی شوی ویډیو کې د تحریک ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي،
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډی بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تر ځابن ونیول، زه د هغوی ضمانت لراغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومبیا یې زمونږ نشناختی کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایثار کړی یو او وایي ته به هم مونږ سره ځې.
ایمان مزاری داوه کوي چې دغه درې سوه اوه څلوېښت پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نوموړي د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل،
دا بالکل صحیح خبره نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت څنګه شملې. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلي وو چې موږ د ترکیې صاحب د احتجاجي لاریون څخه اووه دېرش افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول درې سوه اووه څلوېښت افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلي.
مجید بابرو شتاسته ریپورت وړاندې کوو. بل پلو د خبر پرتونخوا اسمبلی په پرنوی غونډه کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د نومبر شپږویشتمې د احتجاجي لاریونونو د منتشرولو پر موضوع بحث وسو. د تحریک انصاف غړو ویل چې پولیسو پر امن احتجاج کوونکو په ډزو کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حزب اختلاف ځینو غړو هم د احتجاج کوونکو پر ضد د کاروایانو غندنه وکړه، خو وفاقي حکومت پر مظاهره چانو د ډزو او تشدد تورونه رد کړي دي. غلام غوث نور حال راکوي.
د دسمبر په دویمه د ماخام وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي او د اعلی وزیر خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان په هغه احتجاج کې د ځینو کارکونانو په وجنه او د ځینو نورو په جوبل کېدلو د سخت خپګان څرګندونه وکړه او د وفاقي حکومت په امر د اسلام آباد د پولیسو او رینجرز په عملیاتو یې نیوکې وکړې.
یا خو دې غلط وای یا دې وزیر اعظم غلط وای چې وزیر اعظم برمدا پکی وی باندې د پوه شکریا دا کوي چې زه له پوه شکریا دا کوم نو چې له پوه شکریا دی وا دا کوي یو تر تر پوه شکریا دا کوي بل تر دوی چې پوه پکې نو دا کولای زه په خپل د دې عین شاهد یم. د مازیګر د مخ کې زه تاسو ته تصف پر رب د کعبه دی زما قسم چې زما پوه پوه تا کوم خلکو دا بالکل بغیر راستہ هی
حکومتی غړی جوهر مروت هم په خپل سرګندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو د تشدد کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
دو دې رول اف لا ګیلاولالا دو دې عمران خان دې جیل کېد ګیلاولالا خدا نوجوانان دې نه نو خبر چې ریاست چې هغه مور مور ورته وایو مور دا شکل وی یقین منو یو کسره اچ کی سم اصلا نه ولا نه چې کوم اصلا دوشو کوي.
د حزب اختلاف غړي نصرباز هم د تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایي غندنه وکړه، خو هغه ویل چې که پاکستان تحریک انصاف پر اختیار د پوزي استابلیشمنت په ضد مبارزه کوي نو په کار ده په پښتونخوا کې دوی د پوزي ځواکونو نه خصوصي اختیارات واپس واخلي او په هغه قوانینو کې هم بدلون وکړي په کومو چې ولسی وګړي نیولې او زورلې کیږي.
او د عام اچن ریډ اف سیول فاور ریګولیټ په وړ کاسې سفر کیږي موږ سفر کیږو او ولس سفر کیږي سیاسي کارکونان مدني فعالان ټول سفر کیږي د اچن ریډ اف سیول فاور ریګولیشن ختم کړي. زه به وایم چې دا سی واقعي انټي استابلیشمنت سیاست کوي. دوی کدا چې وایي چې موږ انټي استابلیشمنت سیاست کوو نو ستاسو په دوري حکومت کې دا قانون سازي شوی ده چې سیاسي څوک یې سم سر چې پروموشن کیږي په دې کې بچ کما ده د انټیلیجنس د هغه راپورټ اخیستل کیږي ټول بیراکریسي دا چې کما ده هغه ته په پوکه اتلی ده دا
داغیر پار قانون سازیو کے انورس گئی درے کہ داس واقعی استیبلش پر سیاست کوئی نبیہ داس رول ہے گئی دا تری اصول ایم پیو چھ دا بردانیوی استعمار رپا دی اگر قانون یہ دلاز دی دا دے خاتبہ ہو گئی
د دې روان بحث پر مهال د کورم سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي محمد ریاض شاهین د اسمبلی پام د کورمی حالاتو ته راوګرځولو. ریاض شاهین غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور چې د کورمینه د مورچو د ختمولو کوم امر جاری کړی و نو په کار د اوس په هغې عمل وکړي او په کورمه کې امن پزې کړي. په جواب کې د قانوني چارو صوبائی وزیر آفتاب عالم افریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبائی حکومت هڅه کوي چې په کورمه کې امن پزې کړي او د امن پزې کولو لپاره اعلی وزیر په انتظامی او مقامی مشرانو مشتملی جرګې ته پوره اختیارات ورکړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمان سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا پوچ مشر دے سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی وی کلاشن کو زناڑے ساتھ چولی دقا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگا او آقا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پوراز دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی
مشال ریډیو ته وجه د بر جنوبی وزیرستان او سیدونکو پرون په سرروغه کې د یو احتجاجي مظاهره لاري له حکومت په هغه ځل کې د امنیت ټینګول غوښتنه کړې ده. احتجاجیانو ویل د پاکستان پوز ویلي ول چې د خپل عملیاتو په نتیجه کې یا سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده خو بیا هم د عامو خلکو پر کورونو مارټر ګولې وروي او هغوی ځوروي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د پاکستان حکومت او پوز د دې پرونی احتجاج په جواب کې څه نه دی ویلي خو مخکې څو واري ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان پر ضلع احتجاج کوین کې دي. د دریم په ورځ د تحصیل سراروغه سیمې عمر راغزي کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاج کوین کې مشر ملک سعید انور په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
احتجاج وقت احتجاج غشتنا دادو چه ده سر تایم نا وابده تا ماترین اولی توپ اولی کورین رنگ اوی و بگونا خالق وایی نسی نمیش داوی ای چه چونکه وزیرستان خواه پرشن یور تاوشن تو سه واپاس میش رو افتالی مزید داشت های میش ویس نبرداشت کهوی چه تا دیمیش کورین رنگ اوی میش وابده تا ماترین اولی تختایم شی چه تو سه روغ لیا پرشن و موقع تو سه ویچه میش دشتگر سپا کرد ویز ده دشتگر ده نا دیمیش تحفوز ها و ده وطن ده لکه تحفوز ها ده ار میزیم آوری دو میش کوشش کهوی چه دا په پیرا کوم آل اور مسعود چې کیندې پوز د بدر نروان ته شک توی ماکین او د ل ایمار غزای وچا خوړه سره روغه داخل خون سره په یوجی کی او پس کې کی راځي باندې موږ متفق تور باندې یغه پر احتجاج کوي 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 چې څو پر حکومت نشته دا شای مان لای دی.
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د عمر راغزی احتجاج کوین کې وشتنه په براکش ریاسا هم ویلی شوې ندی خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکی د نوم نو شوالے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چه پا ضلع کښې د امن حالات شکاولی د پورا پوز او پولیس ګامونه پورتا کړي دي. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې تیر نومبر میاشت د پاکستان د ترګري په پیښو کې د هغه هیواد تر 240 زیات وګړي وژل شوي دي. د رپورټ تر مخه په وژل شوو کې 88 امنیتي سرتیري هم شامل دي او زیاتوي چې دا د روان کال په یوه میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. په رپورټ کې راغلي چې د نومبر میاشتې له ترګرو بریدونو څخه تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې شوی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د حکومت کمزوري او د امنیتي ستونزو په اړه د جدي اقداماتو نشتوالی د ترهګرۍ پیښو د زیاتېدو لوی لاملونه دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنګ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت امنیتي اهلکارو لپاره ډیره خونړې وه او پکې 88 سکیورټي اهلکاران د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 215 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکي کې به نور هم حالات خراب شي.
زما خیال دی چې مرکزی حکومت ته د لورکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې سزيات دلچسپي نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلق د دې زنا لري کی. خو فلحال په دې معنی سیاست کیږي د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل معنی الزامونه لګي او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي او دا غي نه फायदा دغه د پاکستان دشمنان چې کوم دی هغه اخلي.
دا دغه رپورت تر مخه نومبر د اگست وروسته د ما خنړې میاشتا اگست کې 250 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړو، چې پکې 29 عام وګړي او 103 وسلوال او 45 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د ځان پاړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خنړې میاشت نومبر شوه، چې پکې 88 سکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 28 وو. پېښور کې د ډون ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وایي چې دا ترهګرې په ضد هیڅ ښکاره او واضحه پالیسي د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاري، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان دا تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرې خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسي چې کومه ده هغه رامخته کړي، لکه نه په دې حواله سره پارلیمان چې دی نو هغې څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسي په پاکستان کې د سلور پینځو کالو راهسې نشته. هغه دوه وجوهات کېدای شي، یا خدا چې پارلیمان کې دا خبره اوچته کړی شي او په هغې دا قسمه چې یا د دغې خلکو سره مذاکرات وشي او یا د دوی خلاف چې دی نو کوټلي آپریشنونه ګامونه چې دی هغه پورته کړی شي. نو تر اوسه پورې یو داسې غیر سنجیدګي غوندې ښکاري د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې غله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د یکشنبې په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي د پیاوړې کول لپاره د 1 بلیون روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنډاپور په خپل خبرې غونډه کې وویل چې موږ د داسې دښمن سره جګړه کوو چې د جګړې ډېر ښه آلات او اسلحه لري او مونږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زمونږ د ژوند تر ټولو ستره ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګري یو وار بیا راپورته کیږي او مونږ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زمونږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې د دغه رپورټ تر مخه خیبر پښتونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د پاکستان بلابیلو سیاسي ګوندونو د بلوچستان پرمتی حالت اندیشنه څرګند کړي او ویلي دي چې صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. دوی دا خبره پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلخوا جماعت اسلامي پر همدې موضوع د خبرو لپاره د دسمبر پر 15مه د قبایلي جرګې رابللو اعلان کړی دی، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
په بلوچستان کې بېلابېلو ملتپالو او مذهبي سیاسي جماعتو د صوبې د امنیت پر وضعیت ناخوښي ښکاره کړې او ویلي دي چې صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو او د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلي دي. دوی دا خبره د یادو سیاسي جماعتو له لوري د دسمبر په 2مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د ګوادر څخه د اکدو تاریخ پر ټیکټ ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړي او د جماعت اسلامي صوبایي امیر مولانا ایدو اترمان اول چې په صوبې کې نټینګولو په خاطر د فارم 47 لاندې جوړ شوی حکومت ته سم د لاسه لري کړل سي. دا ډول دی لا درک کسان را خوش کړل سي او د دې ترڅنګ د ایران او افغانستان سره د تجارت په لار کې خندونه ختم کړل سي. نو موږ په صوبه کې د افیم او کوکنارو په لوی کچه پر کرنه هم خوشنشکاره کړه او د حکومت څخه د نشئی توکو د مخنیوي او پر کرنه د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. مولانا اعلان وکړ چې د دسمبر په 15مه نیټه د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په کوټه کې یو قبایلی جرګه راوبلل سي په کوم کې چې به د بیلابیلو کامو قبایلی او سیاسي مشران ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د جماعت اسلامي صوبایي مرستيال مشر زید اختر راته وویل چې دوی به د یادو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې احتجاجي تحریک پیل کړي.
پلان یې دغه دی چې موږ ان شاء الله په اوس قبایلی جرګه کو 8 تاریخ باندې نوشکي کې جلسه دی، بیا 22 تاریخ باندې ګوادر کې جلسه دی، بیا لاہور، پشاور، کراچی دا کیم مجدو دا گرد پارٹی ہم بلوچستان کا بیا التم کانفرنسز نہ کو اغا عوام تم بلوچستان غالات مشو
پدیاں مشکل دا سیاسی جماعتو دا اتحادی دا وغڑی او دا پښتونخوا نیشنل عوامی پارٹی دا صوبائی صدر نصر اللہ زیر سره تماس ونی وی. نو اغا دا دسمبر پا درائم نیٹ و مشال دیڑو تا اول چه دا وسنی حکومت در آتک سرسم دا بلوچستان بیا پا خاص توگا پا پښتون میشتو برخ کی دا نامنی پیشی زیاد سیوی دی.
جنوبی پښتونخوا کی دکی، حدنائی او کلی سیف اللہ، جوب، بیا پا کوټه کی چکم نترا گری واقعات اوسو، اغوا برای تاوان اوسو، دادی مصور خان نول سورجی کی جی چی دی ورک دی پا پنزلسم، صوبائی حکومت پا بلا مانا خدا ناس دی لیکن دا دی اختیار دا دی هر ستا تمعلوم دا چی دا دا استیبلشمن لخوا تپل سوی دی دا فارم 47 حکومت دی دوی اوس ناس دی پا چوکوی باندی دی د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سرو مال تحفظ وکړي.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري په وار وار ویل شوي دي چې صوبایي حکومت لخوا لا له مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو اړخو کار پیل شوی دی. د دسمبر په درېیمه نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرند وویل چې د لس کلن ماشوم مصور خان د مندولو په اړه پرمختګ شوی دی، او بل دا چې مرکزي حکومت لاله مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو پریکړه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. وخت په خبرونه کې نیمای ته رسیدلې او شپږ نیم بجې سوې دي. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سویو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له څلورویشتمې وروسته تر درې سوه زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بند دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په درې سوه اووه څلوېښت نیول سویو کسانو کې ګڼ پښتانه او افغانان دي، کوم چې د دې پوینا پر تعصب نیول سوي دي، خو پولیس دا ردوي. د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، په زور لدرک کړل شوي خلک عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د یو شمیر ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل چې په زور لدرک کړل شوي کسان باید زر تر زره خلاص کړل شي. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لدرک کسانو د مندلو لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي، امنیت لپاره په بیلابیلو ضلعو کې عملیات کړي او تجارتي لارې به د پاسپورټ لرل ضروري وي. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي په کورمه کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړې حل لپاره روان شوی دی. دغه جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خبر کړی ویډیو کې له کواټه تر روانېدو لمخه وویل چې د کورنۍ له قبایلي مشرانو او دینی عالمانو سره بکشینی او د نشوتو د مخنیوي لپاره به دایمي حل لارې لټوي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پوځ ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله بس کړي. محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي د یو پنځوسم تلین په غونډه کې ویل چې پوځ دی په ملکی چارو کې د لاسوهنې پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې دا ستورونه رد کړي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دی غړیتوب ورکړل شي. د اوکراین د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یا د هیواد امنیت باوري کولی شي. تاسو زموږ غلم مشال ریډیو څخه خبرې اوسم راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې سر لنن څخه پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د ځانګړو یا شخصي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان کړه. په غونډه کې حاضرو ډاکټرانو ازادي ریډیو ته ویل په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري په غونډه کې ولوستل سو، ویل سوي چې سر لنن څخه په ټولو انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ د غاښونو پروټیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې دي، د نجونو محصلانو په شمول او درسونو بندیز دی. د موضوع تفصیل عصمت سربان وړاندې کوي.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عام روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت مالی او اداري موین بخت الرحمن شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
منګه د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس فهم دی خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د منګه د وزارت سیتاوی د خوانه تشریح چې سر د سبا چې د سې شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجینو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیت احمد خوانمنګ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورسته لدی اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت ترسي شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 104 شپته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نڅرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې شپته سلنه زده کوونکي انجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې لسته کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا چې پریکړه وشو چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز زیاده تورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه تنشت لري او سر د نن باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایا او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باوري ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 45 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلکو د ماشونو به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سره لاس وګریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بل لغونډه کې دوه نور حاضر ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل و پوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لټګه منه کړې بیا یې د هغوی پر پوهنتونې زده کړو بندیز ولګاوه.
مشال ریډیو ته ورځ نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نمول سوی چې هم خلک او هم دولتونه د خپلو ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمیر معلولان وای چې تل یې ستونزې لرلی خو د طالبانو له واکته رسیدو وروسته یې کړاوونه ځکه زیات سوی چې د دوی په وینا له ډیرو څخه امتیازونه اخیستل سوی دي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا اسمت سروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلي اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دغه کندیانو کې د تیر حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه حکومت لا کړپې نور کې دغه کندیان چې دغه قوم نه نشته کې په ملکیان کې نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبان کندې اعتماد شدي او په سیمه کې مکمل ډول کوشش روان ورکو کې چې شاید نه پرې د طالب مایبه هغه مشفته روان ورکو
په دې شرایطو کې خپل
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبت کیږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې په 1992 کال کې د معلولانو نړیواله ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 18,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې څه باندې 180,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی ستوریدونکو، مشال ریډیو تاسو لپاره بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تسنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د چیکن ګونیا ناروغي شپږ نور ناروغان سبسوی دی، په دې اړه هم درته ریپورت لرو. خو اوس یو بل ریپورت ته ځو چې په پېښور کې یو غونډه سوي ده چې امریکا پکې د زبو او ووکیشنل ټریننګ د پرمختګ لپاره ژمنه کړې ده. د مشال ریډیو خبريال اسما ګل په دې اړه ریپورت لري.
په دستور کې د امریکایي کنسلګری غړي شانتیمور ویل چې د انګریزي ورکس پروګرام پیل زده کوونکو ته د انګریزي ژبې او مسلکي مهارتونو د زده کړې لپاره یو غوره ګام دی. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام په مرسته به زده کوونکي د کار روزګار لپاره غوره موقع ترلاسه کړي.
نو یوازې د دوی انګریزي ژبه کې صلاحیتونو له وده ورکول دي، بلکې د دوی پټ صلاحیتونو راښکاره کول دي. راتلونکي کې زده کوونکو د مدد کولو دا هم یو ذریعہ جوړېدلی شي. پېښور او مردان کې د هغې زده کوونکو مدد کوو، کوم چې انګلیش ورکس پروګرام نام رسته اخیستل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د امریکایي کنسلګری د انګلیش پروګرام سیمیز مدیر مدثر علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې پروګرام هدف د زده کوونکو په منځ کې په ځان باور رامنځته کول دي. هغه زیاته کړه چې د وخت غوښتو سره سم د زده کوونکو چمتو کول نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ګټور دي.
17-25 پورې کوم ماشومان دي جنې کې الکان چې کوم په یونیورسٹی کې سبق وي یا چې کوم کالجونو کې دي، یا هغه ماشومان چې نه یونیورسٹی ته تلی شي نه ښه کالج ته تلی شي، هغې له موږ د فری سکالرشپ ورکو چې هغې په انګلیش لینګویج او په نور سکلس کې موږ لکه برخه والو شي نور خپل سکلز ډیولپ چې کوم سیزونه ضروري دي چې هغې کې د دې کانفیډنس بلډنګ دی، لیډرشپ سکلز دي، انټرویو سکلز دي، ټیکنیکل سکلز دي، 21st سینچری سکلز دي، هغه ټول بدي ته خود لیکيږي په شپږو میاشتو کې. دې وخت دا پروګرام شهید نظیر بټ عمومي یونیورسٹی کې د 200 زنانو لپاره دی. دا پروگرام خیبر پختونخوا کې په 2017 کې شروع شو. د کې زر نه سیوا ماشومانو کار کړی دی او موږ دا پروگرام تر ادم خیل کې فاټو یونیورسٹی کې چلولې دی، 400 کې چلولې دی او په مردان کې هم یو پروگرام شوی دی.
بلخوا د امریکې د کنسلګری لخوا د انګلیش ورکس پروګرام یوې خون کې رابعه شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې مخکې هم ورته پروګرامونه په مرحله وار ډول ترسره شوي او دوی غواړي چې دا لړۍ دوام عمومي. هغې ویل چې د نوي دور مهارتونو زده کوونکي په لنډ وخت کې زده کولی شي.
شهید بنظیر بوټو ویمن یونیورسټي کې دا زمونږ دریم پروګرام دی او مونږ هر یو پروګرام اخره کې سټوډنټانو چې کوم ډیولپمنټ شوي، پروفیشنل پرسنل ګرومینګ چې کوم شوي، او ټول مونږ لیدل دي زمونږ ډېر سټوډنټان داسې دي چې اوس ډېر پوزیشنز کې کارم کوي، خپل بزنسز سٹارټ کړی دي او ان شاء الله د دې پروګرام نتیجه به ډیره زیاته خپله.
بلخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو ځینې زده کوونکو د انګلیش ورکس پروګرام په پیل خوښي څرګنده کړې. هغوی هیله وښودله چې دې مهارتونو په زده کولو سره به هر ډول چیلنجونو مقابله کولی شي.
زما نوم ربیع عمر دی او زه د بی ایس کیمستري سټوډنټ یم. اوس چې کوم دی ما انګلیش ورک جوین کړی دی چې کوم سیکنډ سیشن دی هغه. باقي پکې موږ ته انټرویو سکلس ښایي، لیډرشپ سکلس ښایي، انټرپرینرشپ سکلس ښایي. ما مخکې اراده خپل جاب لپاره ده، مخکې اراده ما دیګیا ډېر زیات هیلپ اوټ کوي.
زما نوم اختشام دی، زه مردان سره تعلق لرم او دا انګلیش ورک پروګرام مردان یو سټوډنټ یم. دې له یو داسې اپورچونیټي راکوي چې موږ پکې خپل کمیونیکیشن سکلس کم وي، داسې رنګې دا پرزنټیشن سکلس وي، داسې رنګې دا نو سکلس کم وي، 21 سنچری سکلس کم سره وي کنه. دن د کوم سپریس تاوټس وي، کم دا سپریس سکلس وي، موږ دا پلیټفارم راکوي چې موږ خپل سکلس پریکټیکل لایف ته راولو.
ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د امریکای د کنسلګری لخوا پیل شوی انګلیش ورکس پروګرام د زده کوونکو لپاره د پرمختګ یو غوره لار بللې ده. دوی تمه لري چې له دې پروګرام په مرسته به عملی ژوند کې زده کوونکي د ډېرو مرستو ترلاسه کولو جوګه شي. آس مګل، مشال ریډیو، پېښور.
د اسلام آباد پولیسو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د بنسټګر عمران خان پر ضد د قتل مقدمه ثبت کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 26 په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د رینجر ځواک درې سرتیري ووژل شول. حکومت وایي چې د تحریک انصاف احتجاجانو پر رینجر ګاډي خزبلی وو. بلخوا د دې ګوند مخکشان پر حکومت تور پورې کوي چې پر امن مظاهره چانو یې تشدد او ډزې کړې دي. تفصیل راشد خټک راکوي.
پشپګشتم نومبر سهار وختي د تحریک انصاف د احتجاج په مهال د اسلام آباد په سرینګر هایوې د یو موټر د ټکر له وجې د رینجر درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو. په اسلام آباد کې د احتجاج لپاره خپل ګوند ته امر عمران خان کړی و، ځکه پولیسو د رم نه پتاڼه کې د رینجر د سرتیرو د قتل مقدمه هم د هغه خلاف درج کړه. عمران خان د تیر یو نیم کال راسې په بیلابیلو مقدمو کې په زندان کې دی. په 26 نومبر د هغه د ګوند غړو د هغه د خوشي کولو لپاره احتجاج کولو، خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د رینجر د سرتیرو د وژل کېدو نه پس په 26 نومبر د شپې د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د عدالتي چارو خبریال ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د ذوالفقار علي بټو نه پس عمران خان د پاکستان دویم پخوانی لومړی وزیر دی د چا خلاف چې د قتل مقدمه درج شوه.
یہ بڑا ایک خطرناک کیس ہے،
دای بڑا خطرناک مقدمہ ده. د عمران خان د پر بڑا گران شي، زکه چې هغه اول هم د ډیرو ستونزو سره مخ ته د یو بل مقدمه چې د یو سل 90 میلیونه پاوند درغړی مقدمه یې بولی، په هغه کې هم د سزا ورکول کېدونکې ده. د پاسه پر د قتل مقدمه هم جوړه شوه. د سره بد عمران خان نه علاوه تحریک انصاف نور مشران هم د ډیرو ستونزو سره مخ شي. د عمران خان مېرمن بشرا بیبي ته به هم مشکل جوړ شي، خو کېدای شي چې هغه ځان ترې وباسي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی وایي چې د ځانی زیان په ځای به عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي زیان سره مخ شي، ځکه چې د 26 نومبر د احتجاج نه پس د ملک واکداران د هغه سره د روغې جوړې یا خبرو اترو ته تیار نه دي.
دغه جرایم چې په کوم وخت کې شي نو په جیل کې، خو به هر حال دا د چې د عمران خان پوزیشن او د دې ناکال او د دې احتجاج د ناکامۍ نه وروسته ډیر زیات کمزور شوی دی. دغه احتجاج ناکامۍ دغه بار دغه بوج دومره ډیر دی چې پارټي کې لکه څوک دغه وس مخه نشي نیوي. دغه ناکامۍ هغه دغه څوک وس ذمہداري په سر نشي اخیسته. نو به هر حال دا د چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه ته پر روان وختونو کې مشکلات په نظر راځي.
د پیپل پارټای بنسټګر ذوالفقار علي بټو خلاف په کال 1940 کې کله چې هغه د پاکستان لومړی وزیر و د محمد احمد خان قصوري د قتل مقدمه ثبت شوې و. دوستو د پوځي امیر جنرال ضیاءالحق لخوا د هغه د حکومت ختمیدونه پس په کال 1909 کې هغه هم په دې مقدمه کې اعدام شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتون ملتپال سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي چې د خان شهید په نوم هم یادېږي، د تلین په مناسبت پرون په کوټه او بوري کې جلا جلا غونډې وسوې. د کوټې غونډه چې پښتونخوا ملي ګوند جوړ کړې وه، په وینا کې ورته د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خان شهید پر ژوند او مبارزه د خبرو ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت پر پالیسیو هم نیوکې وکړې. نوموړي ویل چې د حکومت مخالفه ګوندونو د زورولو حکومتي تګلاره به ملک نور هم لستون سره مخامخ کی. بلخوا د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ د لورلای غونډې ته ویل چې پښتانه باید د خان شهید له ژوند او مبارزې په سبق اخیستو د خپل ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیل یې سمد شبنم راکوي.
پښتونستان زنده باد، جمهوریت افغانستان زنده باد.
د دسمبر پر دویمه په کوټ کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بنسټګر خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم تلین په لړ کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. د یاد ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف شپږګوند زیتیات مشر محمود خان اڅکزي د خپلې وینا مهال پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټول نیول سوي غړي دې خوشي کړي او د نومبر پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې د هغوی د ګوند د وژل سوو غړو له کورنۍ د حکومت بخښنه وغواړي. نوموړي د 2023 کال ټول ټاکنې د درغلیو ډکې وبللې او وی ویل چې پښتانه باید پر خپلو وسایلو واک اختیار ولري.
په اسلام آباد کې خلک جلوس راایستلی او مطالبې چې شوې، مطالبې یې دا وې چې دلته به عیني، دلته به پارلمنټ بالادست دي، دلته به سیاست د ولس په مرضي، دلته چې چا کتلی دی هغه ته به ورکول کېږي. دا یوه خبره غلطه نه وه. د پاکستان عین لا تمر چې کله نیولې دا تر خلاصم شلم پورې دا وایي چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي، هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي، هر انسان دا حق لري چې پارټي جوړ کړي. دا غریبان خلک را وران شو، ګولې یې ورته ونیولې. دا ټول انسانان چې مړ دي، دا د غلو حکومت په د دې پلاو مورته معافي به جلا کړي، دا به د دې پلار و مورته مړي خنده را ژوندي کېږي، تاوان به ورکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي تور پورې کوي چې د نومبر پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې د احتجاج مهال پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او ډزې کړي دي، خو پاکي حکومت او پولیس دا تورونه ردوي او وایي چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. دغسې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد په تیرو عام ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. په کوټ کې و غونډې ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. دا غب خبره چې د افغانستان ازادي د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده.
افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده. د پاکستان یو دی په دې ځاپو کوي چې دا د افغانستان ازادي نه ومني، دای د افغانستان استقلال نه ومني، دای د افغانستان سره د برابرۍ د غوښتنې جوړ، دای هم بیا آزاد ولا کړه پاتې، دا د پاکستان ازادي نه دی، دا د هیڅ ازادي نه دی. او څنګه به ورو بده
د پښتونخوا نېشنل او میګوند لخوا د خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم تلین په لړ کې په لور لایک ولسی غونډه جوړه سوې وه. د یاد ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د خپلې وینا مهال ویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو مبارزینو ته په نصاب کې ځای نه دی ورکړی.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته، میرا خان لالا ته، د دوی پر کامی وطنی جمهوری مبارزه باندې دا کیدت ګلونه وړاندې کوم او دا هوډ کوو چې د کومو اهدافو دپاره دوی سیاست وکړي، ټول ژوند یې ورکړي دې سیاست ته، خپل سر یې ورکړي د هغو اهدافو دپاره به پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هر ورځ هر ساعت خپله مبارزه به دغسې دوامداره ساتي.
خان عبدالصمد خان اڅکزي چې له مړینې وروسته په خان شهید شهرت موندلی، په 1908 میلادي کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږېدلې. خپل ژوند د پښتون قام د یوالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی، د خپلې ژبې ادب او صحافت په ډګر کې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د دسمبر پر 2 منټه په کوټ کې د نصرګند کسان لخوا دغه کورته دوه بومونه وغورځول سول چې نوموړي د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د افغانستان د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د یادې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي. کلندر د خوست په شمال کې منګل میشتې غریزې ولسوالۍ ده چې پخوا د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د بیا رغمنې کارونه نه دي سوي. نور حال نجیب الالوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست د قلندر د لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل
اوس میګو کا خیر وي دغه وبونه استفاده کوو د خوړو وبنه دي د کسبت او بزګر نه میکته مریضي پکه چې کا خیر وي هر وخت مرزون وي دغه نه استفاده کو کا خیر اوس میکته دلول او بروشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیر شي ذخیره ته جوړ شي کا خیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوی درېدي چې په هر ځای کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یوای وڅانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې. یوانه ما ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوکر سدګی نه شکړای، ډاکټرونو سدګی نه شکړای، په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خو نه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی زلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخیږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا وسنه ونه خوته یا چې شګربي پته وي کا مسول شګرین ولی وي پته وي کا بل هغه وسو سړلو لګي دا بیا پته وي کا ګرمي وي بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړ کړو در لګه خبره نه دو بخیر ډېر وړ ډېر دی مکتبي کام دی چې موږ سرپنه دی ونه لرو دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
مشال ریډیو ته غږیست. په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي د ابو هوا بدلون له وجې سږ کال د کینو او مالټي حاصلات 15% کم سوي او له وجې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. د زراعتي چارو پوهان وایي چې په ورستوي کې په پاکستان کې د بارانونو او ژلې له وجې د نورو فصلونو ترڅنګ د کینو او مالټي پیداوار هم زیانمن سوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې نیاز علي وړاندې کوي.
د پاکستان څخه میوه او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسییشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2مه مشال لیډیو ته ویلي چې سخ کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوی دی او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلي بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3 لاکھ 98 خو سخ کال دا 15% رقم شوی دی او سخ کال یوازې 45 لاکھ 98 پیداوار شوی دی. د دې کموالی لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دی لکه جمع یا یخ موسم نو وخت راغله بیا فوګ او سموک. د دې سره به وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوې دي چې د مالټو کینو پیداوار ډیر راټیټ کړي دي. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر تر لاسه کړو. 15 کال مخکې به موږ 15 لاکھ 98 مالټي کینو ایکسپورت کوو چې اوس دا کچا نیمایي تر راټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي. خو د خیبر پختونخوا په ملکن، چارسدا، سوابي، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د خمایار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکو د مالټو باغمان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولې دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوې دي.
دا ځل چې کله مالټي ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی د دې مالټي د ګل لپاره باران لکه ډیر نقصان دی. باران شندا دے مالٹی دے گل کی دوبی ساری شی دا گل بیس کا کی گی ناگا بارہ سلور وز مسلسل باران دل تمو دے کاکا سے بڑا خون تا دا ٹھول باران دغه شو نغه گل زیات ترسکا شو نو دے سره د مالټو پیداوار ډیر غټ نقصان هم کول کډیر زیات پیداوار کم دے پھول کے پیکے کے مالټه چ کم دے دغه سے اعلی تیری
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کے د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی دا موسمی بدلون لکبل سخ کال د مالټو فصل تا لوی زیان اخته دی نوموړي پوینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي سخ کال په پشکال کې زیات بارانونو او بیا جلی سخ زپلی دي د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي
سخ کال په پشکال کې بارانونو ډېر فریکوئنټلی کې د مسلسل یو بل پسې کې دا مالټا سټرس کې راځي سټرس د ګرم مزاج او فصل دی نو دې ډېر یخ موسم بارانونو او ډېر یو بنه مني هغه سره په مالټا کې د فال ریشو ډېر زیات شو ډېر زیات مالټا پریوت او دوله دا کافی من پی اثرات مالٹے پا بار او پا میوا او پا دانا پری وطل بوس ریسنٹلی دا گھر پہ بی ہی پا دے اینڈ کے یو دیر تا بخکن گلے وشوا ام پا دے بلٹو شوکم چی دا مالٹے بلٹ دلتا تیر شوی
نو مولی زیادہ تکڑی چی دا مالٹو کینو فصل پا وقت نا پا خیدو سرا پیداواری ہم کم شوی او مایاری ہم را غرزی دلے دی دا کراچی پوہنتون دا کیمیاوی او بیالوجی علومو نڑیوال مرکز انٹرنیشنل سنٹر فار کیمیکل اینڈ بیالوجیکل سائنسز کی یو سیڑون کے ڈاکٹر اشتاق احمد بیا مشا لیڈیو ته ویلی په نړیواله کچا لګ تر لګه پنځیش کال رستو د مالټي کینو ډولونه یا ویرایټي بدلی کی خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کال پخوانی ده چې د ناروغي او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري نوموړي پوینا باید چې حکومت د سیړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوی ډول باغونه جوړ کړي شي بلخوا وحید احمد پوینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوی ورایټي ونه کړلی شي نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړ توګه ودرېږي نیاز علی مشال لیڈیو کراچی کپی خورت کابلای
دلالای لالای دلالای زنغمای ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیک